په داسې حال کې چې د سیال کرستیانو رونالدو 15 ځلې دا ویار تر لاسه کړی دی. همدارس د امریکا د فوټبال شزینه لوبغاړې میګن راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسې کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د تیلای توپ جایزه ورکړل سوه. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هله چې د اونۍ د سیشن بي ورځ مو په خیر پیل کړی وي د دې د ځوان فکر پروګرام پیل سه او د تلپشان په بیلابلو مسایلو باس کو د نور خبرونه په شان نن هم په خبرونه کې سره درانه میلمانه او فعال ځوانان دي موضوع بیا ورسره ته وایم په لمړي سر کې باید وایم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ خپل نظریات سره شریک کړئ کوم موضوع چې موږ ټاکلی دا او په باس کو کله چې تاسو هم خپل نظرونه انتقادونه او سوالونه موږ سره شریک کړئ په پروګرام کې په دې باس کو چې افغانستان کې او افغان د معیارونه څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی په افغانستان کې دننه او افغانستان بهر کوم ځوانان په افغانستان بهر از ذکر کوي هغه یې پراتلونکي کې څومره کولای شي هغه هیلې لري یا کوم غوښتنې چې د دندو په برخه کې هغه تر لاسه کولای شي کنه او کوم کسان چې دلته افغانستان کې ذکر کوي هغه به څومره د باور وړ وي یا دغه ذکر کوم معیارونه چې هغه په لیکړی وي البته په افغانستان کې په علمي برخه کې په دې مسایل باندې بس کوو را سره په خبرونه کې د پانتون استاد هدایت الله پکتین دی همدارنګه یو فالز وان مدثر درانی او تفسیر سیاپوش بعد و ام تیم مدثر درانی په افغانستان د نن زده کړی کړي او تفسیر جان هم له افغانستان بهر په هند هیواد کې زده کړی کړي دي قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې په دغه شمیرو باندې تماسونه سي او خپل نظرونه لمونږ سره ماتره کوي 0995 15 30 همدارنګه 0 8 22 15 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکې ونیسئ پکتین صاحب تاسو ته خلاص وایو او له تاسو نه به بحث پیل کو تاسو افغانستان کې په بیلابلو پانتونو کې درس ورکړای یا درس ورکوي دلته په افغانستان کې د زده کړو د اکیډمیک نظام څنګه دی هغه ډول چې لازم ده درس ورکول کیږي کنه
دلوي وبخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته او زمونږ سیاپوش خورجان ته او همدارنګه دوراني سپته وړاندې کوم همدارنګه د دولالار ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کې وړاندې کوم لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دا وروسته د پرمختللي هیوادونو ګورو هغه یې دانه دي چې لا ولومړی زر یا هغه پیسې له ځان سره درلودي بلکې هغه یې د خپل د ځمکلان د زیرمې یا نور بلابل منابع څخه استفاده کړي ترڅو هیوادونه تر دې کچې رسولي دي زه خپل هم په دې باور يم چې موږ غواړو یو سالم یو باثبات ټولنه ولرو د دې لپاره اړتیا یو باطلی ما یو د ښه کیفیت خوونی نظام جوړول دي چې متاسفانه پر افغانستان کې په دې برخه کې 13 کلونو کې په سمتوګه پاملرنه نه ده شوې موږ تاسو کرا شو دوه ډول پانتونونه لرو دولتي او خصوصي او بیا خصوصي کې دوه ډلې لرو چې یو ډله هغه دي چې واځي د دوی هدف همدا ده چې څه ډول محصول څخه پیسې راټولې کی او څه ډول وکړي چې دوی د محصولینو هغه کمیت زیات کړي او دوهم بیا غ پانتونه د چدي ترڅنګ چې پیسو یعنی دوی خصوصي سکتور دی تعلیم برخه کې یا دی معیار په برخه کې هم ډیره پاملرنه کړې ده چاته موږ تاسو وسولې شو چې افغانستان کې خصوصي پانتونه لومړی مقام لري نو او په دې برخه کې وزارت تحصیلات عالی ته موږ تاسو را شو چې هغه په دې برخه کې څومره اغه خپل کار یا خپل دند چې ورسپارل شوی دی په سمتوګه سر تر رسولې ده موږ تاسو که په افغانستان کې دولتي پانتونو ته مراجعه وکړو ته دوه کال وړاندې ما محصولونه ما تقسی کولې چې یو چپټرونه درس ورکول کېږي چې هغه تر اوسه هغه کمپیوټرایز شوی نه دی یوازې هغه قلمي ټایپنګ دی نه اوی کال وړاندې یا 50 کال چلوې کال وړاندې چې دا لیکل شوی دی هغه دلته درس ورکول کېږي دوه هغه کوم نصاب چې دا تاسو ګورئ کوم تاسو د ار بیل بیل پوانځي ته مراجعه وکړو هغه ډول نصاب چې باید محصولونو ته پوننن نه نړي کې یعنی اپډیټ ډول ورکل سی هغه ډول نه ده، یعنی دوی هماغه سنتي لږ څه بدلون راوستل دي په هغه څخه کار اخلي او مخته وړي. او دوهم دریم ستونزه د استادانو د خصوصي پانتونو کې، بلکې تاسو سیګوره د وزارت تحصیلات عالی لخوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې یو استاد کولی شي چې شپاړس کریډیټ تدریس کړي، خو برعکس د خصوصي پانتونو کې دائمي استادانو ته هغه ته اته دېرش اتهویشت کریډیټ استاد ته ورکول کېږي. په داسې حال کې چې مثلا هغه ډېر مضمونونه سره اړخ نه لګي، یعنی بیلابیل یو مضمون نه وي، یعنی مثال ډول ډول مضمونونه ورکړي، چې همدغه علت کېږي چې استاد هغه محصل ته خپل ورځ ورسره تېره کړي. دا نه چې په کوم ډول یعنی هغه تخصص کړی په هغه کې په سمه توګه محصل وپوهوي، دا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته. او دلته چې موږ تاسو وایو په تیر اتلس کلونو کې یوازې موږ لاسته راوړنه همدا ښیو چې موږ یو میلیون دوه میلیونه محصلین فارغ ورکوو، یا یو لک دوه لکه محصلین فارغ ورکوو، دا موږ د هیواد درد نشي دوا کولی. بلکې زه په دې باور یم چې کلونه وروسته به افغانستان ته همدغه فارغ محصلین یو سرخوږی جوړیږي، ځکه دوی چې هر یو فارغیږي دوی غوښتنه یوازې دا وي چې دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې هغوی په کمی په کیفیت باندې کار نه دی شوی، یعنی یوازې په دې موږ خوشحاله یو چې والا موږ فارغین ورکوو. یعنی اوس که زه خپله هم پوهنتونونو کې چې تدریس ورکوم، که موږ د محصلینو هغه وړتیا ته وګورو، په ډېره ته د مکتب له شاګردانو سره هم پرتله کېدی نه شي، یعنی هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی څنګه وکولی شي خپل درس ته ادامه ورکړي. تاسو څه ګورئ چې په غربي دنیا کې کتاب لیکل کېږي، خو هغه ایران راځي په څلورو شتونو کې ترجمه کېږي، یعنی هلته مرکزونه شتون لري او همغسې اپډیټ استاز راځي، هغه څخه یو چپټر جوړوي چې تر شپیتو یا پنځوس ورکو چې دا هیڅ امکان نه لري چې یو پنځوس یا پنځه سو ورک چپټر ته په کتاب ته په یو شپیتو ورقه چپټر کې خلاصه کړي. بیا هم محصل دغسې تنبله مخته شوی دی، نه هغه ته دغسې نوټ ورکول کېږي د دې خاطر چې محصل خو خوشحاله وساتي، استاد نه شکایت ونه کړي، نوټ ورکوي او یوازې او محصل ته هغه د امتحان په محوطه کې په درد خوري، بلکې هغه کله عملي ډګر ته چې یا ادارو کې دند ترلاسه کوي هغه د هیواد په درد نه خوري. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ په هیواد کې شتون لري. اوس زمونږ تاسو د هیواد بدبختی هم د همدغه د ناسم تعلیمي نصاب شتون ده. د مثال په توګه موږ تاسو اوس د اسلام دین نه، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، د اسلام دین هغه اساسي سرچینه هم دین اخلي چې هغه په ډېره یو پراه یو مشروعیت ورکړی دی، خو موږ تاسو که وګورو دین موږ ته په سمه توګه نه دی تشریح شوی. یعنی شریعت او محصلین که وګوري هغه یوازې د جهاد او نارې وهي، په داسې حال کې چې موږ اسلام یو اساسي بنسټ باید کېښودل شي. بل په دې برخه کې هیڅ د سیکوم خاص کارکردګي نه ده شوی که چیرې وکړای شي په دې برخه کې، یعنی هغه محصلین شریعت ته ځي حقوق وایي، هغوی ته د اسلام په سمه معنا سره تدریس شي، هغه به هیڅکله هم بیا لاړ نه شي جګړې ته مخنه کړي. تاسو اوس ګورئ د کابل د شریعت پانځي څخه د داعش ډلې نفر نیول کېږي، د طالب ډلې نفر نیول کېږي، د دې علت څه دی چې هغوی هماغه ډول سره یعنی هماغه ډول تربیه شوي دي. بیا استادانو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې، یعنی په نورو نړۍ کې استاد یا پروفیسور چې ورته ویل کېږي هغه ته په ډېر لوړ امتیازات ورکول کېږي، خو دلته استاد له خورا ګواښونو سره مخ ده. یعنی هغه که خصوصي پوهنتونونه، ما چې مخکې یادونه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو څخه په سمه توګه نظارت نه کېږي، یعنی یو استاد ته قانون شپاړس کریډیټ اجازه ورکړي، اتوش دېرش کریډیټ ورکول کېږي، دا همدا علت کېږي چې محصلین په سمه توګه ونه پوهوي. او سم ته چې راځي استاد یوازې تر څو هغه خپل سات تیر کړي، هغه په ټولو یعنی اتوش کریډیټ ورکول کېږي، بیلابیل مضامین وي، همغه کېږي چې زموږ محصل په سمه توګه نه پوهوي. هغه چې فارغېږي زما استاد هیواد هغه راتلون کې ازما اوستا په ادارو کې چې کوم ډول کار ورته سپارل شوی په سبا توګه نه تر سره کوي.
مننه پکتین صاحب، تاسو ته به خبر دا دوام ورکو. اوس به له تفسیر جانې پوښتنه وکړو، تاسو چې له هیواد بهر زده کړې وکړلې، استاد اوس ستونزو ته اشاره وکړله، یاد کړئ څه مسایل دي افغانستان کې، هلته کراتوي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او هلته دغه نظام څنګه و؟
به نام خدا، السلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر. به اجازه همه، امروز اگر ما بحث داشته باشیم که خارج از افغانستان یعنی تدریس یا تحصیلات چگونه هسته، ما داری نتیجه میرسیم که میتونیم بگوییم که امروز اگر در افغانستان تسهیلات خوبتر و بهتر نیست و مشکلاتی که ما داریم یعنی عواملی که وجود داره یعنی دلایلی که وجود داره ما میتونیم 14 جنگ بگیریم. در افغانستان بیشتر از 14 جنگ بوده و ناامنی ها بوده. ما نمیتونیم که اینجا ادعای زیر کنیم که ما بتونیم تسهیلات خوبتر و بهتر داشته باشیم. هر کس مشکلات خود داشته باشه. وقتی ما بحث میکنیم از خارج از افغانستان یعنی ما میبینیم که معیارهای بسیار بالا هست به سطح بین‌المللی هست. اما متاسفانه که در افغانستان ما ادعای زیر کرده نمیتونیم. وقتی که ما مسئله بودیم به کشور هندوستان یعنی یک کشورایی که همسایه افغانستان هسته ما یعنی از این صحبت نمیکنیم که از اروپا صحبت کنیم، از امریکا صحبت نمیکنیم، از انگلستان صحبت نمیکنیم، از هندوستان که او همچنان در آسیا هستم یعنی بسیار معیارهای درسشان بالا بود و به چیز بود که مطابقت بر روز بود یعنی به عصر امروزی بود نه به عصر گذشته ها که استاد اشاره کردن که امروز یعنی چپترهای محصلین میخوانن که از 30 سال بیشتر است و خصوص امروز ما یک رشته داریم به نام کامپیوتر ساینس اون نیاز به یعنی تکنولوژی امروز داره نه به دیروز داره امروز بسیار تغییرات آمده در تکنولوژی اگر ما ببینیم عصر تکنولوژی هست اما متاسفانه که اونا چپترهای 30 سال بیشتر میخوانه اگر ما ببینیم امی قسم در خارج از افغانستان که تحصیلات میکنیم ما بسیار چیزای خوب را میآموزیم ما بسیار تجربات خوب میبینیم یک چیزی که بسیار مهم بود اونا یعنی چپترهای با چیزی که مطابقت بر روز بود به خصوص اگر رشته حقوقی بود رشته اقتصادی بود سیاسی بود مسائلات روز اونا مطرح میکردن میتونستن که محصلین یعنی زیادتر برداشت کنن و زیادتر بفهمن که ما حداقل در کدام رشته تحصیل میکنیم اما امروز متاسفانه که در افغانستان وقتی که ما تحصیل میکنیم نمیدونیم که کدام رشته اگر حقوق باشه ما نمیفهمیم موارد حقوقیه سر ما عملی کار اصلا نمیشه اصلا ما نمیتونیم بریم در یکی از محاکم ما عملی ببینیم که چگونه باید قضایا حل و فصل شوه اگر موارد اقتصادی ما هست امروز ببینیم که افغانستان در خط فقر قرار داره چرا امروز نمیتونه مسئولین که اقتصاد میخونه چرا نمیتونه از امور اقتصادی کشور خود آگاه شون وقتی که شما امرا یک مسئله حقوقدان یا اقتصاددان بس میکنن اون مواردی که باید بس کنن بس کردن نمیتونن امروز که ما انجینیرای داریم ببینین بس کردن اگر ما بریم به پاکستان به ایران به هندوستان وقتی که امرای محصلی که امو تخصصش است یا امو رشته را که میخوانن صحبت کنی به بسیار خوب وضاحت براتون تحلیل گفت تحلیل کرده براتون میگه اما متاسفانه امروز ما در افغانستان نمیتونیم با محصلین حتی بس در رشتهش داشته باشیم اصلا نمیتونیم که از شاگردی که یعنی محصل حقوق باشه یک قانون نمیتونه برام درست تحلیل کنه یا توضیح بده ما شونه ادعای زیرا میکنین که ما بتونیم بگوییم که معیارهای خوبتر امروز در افغانستان است همه گزی آگاه است بیان که ما یعنی هیچگاه از واقعیت ها روی پوشی نکنیم همواره به صدد زی باشیم چگونه بتونیم واقعیت ها را بیان کنیم یعنی ما در هندوستان بودیم چیزی که بسیار مهمتر به ما بود و جالب بر ما بود وقتی که رخصتی میشد ما به طرف افغانستان میومدیم پیش خانواده دق میشدیم پیش وطن دق میشدیم اما اونا نه اونا چه کار میکرد کارهای میکردن عملی در هر رشته که بودن با یک از کمپانی های بزرگ میرفتن استخدام میشن سیما اونا عملی کار میکرد در هر رشته که میبودن فکر کنین چقدر زمینه ساز خوب است چقدر شما را عیار میسازه ما را اما امروز متاسفانه که ما در گرگان میریم که ثبت نام کنیم بخوایم که شامل یک کار شیم از ما تقاضای تجربه کاری رو داره ما قدر فرصت نداشتیم که تجربه کاری کنیم اما اونا در دوران محصلی خود تجربه خودان به دست میارن متاسفانه که امروز در افغانستان به غیر از اینکه ما در صنف میباشیم در یک فضای قید اصلا ما نمیدونیم که در ساحه پنتون ما چی ها است امروز اگر ما بس داشته باشیم از پهنتون کابل افغانستان امروز ما بسیار چیزهایی را میبینیم که باید هونجه نباشه اما امروز چرا دولت نیست که از اونا نظارت کنه امروز چرا دولت نیست که باید کادرهایی که در اونجا باشه چرا نیست امروز چرا نمیتونیم ما نظارت کنیم آیا ما کدام حکومت نداریم آیا ما نمیخواهیم که رشد داشته باشیم آیا ما نمیخواهیم که رو به توسعه باشیم کشور افغانستان درست است من بیشتر دلایلش اشاره کردم که 14 جنگ میتونه که صدرای ما قرار بگیره ناامنی هایی که امروز در افغانستان هست ما نمیفهمیم که زودتر یعنی بحث کدام خشونت داشته باشیم از فقر از ناامنی از بی اتفاقی از کدامش پس بیاین که امروز ما کسایی باشیم که بتونیم راه های اهل خوبتر و بهتر و ادعای زیر کنیم که امروز تحصیلات افغانستان میتونه چلنج با کدام کشورهای بده که میتونیم ایران بگیم که امروز ایران دست بین‌المللی بسیار دست بالایی داره امروز پاکستان دست بسیار بالایی داره امروز هر روز بسیار دست بالایی داره. هند دست بالا داره. همه افغانستان اگر ما به گذشته های خود رجعت کنیم بریم ببینیم، افغانستان بهترین میتود های درسی داشته، بهترین کسایی بوده که خارج از افغانستان کسایی می اومدن اینجا زبان می آموختن، اینجا می اومدن حقوق می آموختن، اینجا می اومدن طب می آموختن. اما چرا امروز افغانستان که باید در قرن 21 قرار داره پیش بره، همه متاسفانه امروز ما به حقمون نمیریم، امروز ما در یک حالت قرار گرفتیم که نمیتونیم مشکلات خود را حل کنیم.
دلایل شما اشاره کردین، گفتین که ناامنی است، جنگ است، فقر است.
یقینا.
اما چی فکر میکنین خود مسئولین هم مسئولیت خود انجام دادن؟
اصلا امروز ما که جوانای خود می بینیم اصلا اونا انگیزه زیر ندارن، اصلا احساس زیر نمیکنن که وطن به خاطر چی است. حدیث شریف است خدا در زیبا پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالوطن من الهیمان. میگه کسایی که ایمان داره وطن خود دوست داره، پس بیاین که ما الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هسته، وقتی که ما میگیم ما مسلمان هستیم، چیزایی که برای ما داده شده، مسئولیتی که برای ما داده میشه، با یه تهور ما به درستی انجام بدیم که بتونیم افغانستان حاری از همه چیز داشته باشیم. امروز کمره کس صحبت میکنی میگه تحصیلات هم شما امروز یک نوع بزنس و یک نوع تجارتی داره، فقط ما میخواهیم که یک تقدینامه یا یک دیپلم داشته باشیم که فقط بگیم ما فارغ شدیم. دیگه ما نمیخواهیم که چیزی را باید بیاموزیم. اگر ما حقوقدان هستیم باید یک حقوقدان خوبتر و بهتر باشیم. امروز چرا وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر میشه؟ امروز ما جوانایی داریم که نمیگیم نداریم که وطن دوست دارن، همه همیشه قربانی هستن، اما امروز ما جوانایی داریم که در فکر از این نیست که چگونه بتونیم که امروز بنیاد یک کشور چی میتونه که تشکیل بده. امی تعلیم و تربیت و تحصیلات شسته، اما متاسفانه که امروز در افغانستان نمیتونیم که ما بس داشته باشیم. جای تاسف است که امروز بیشتر از 10 میلیون نفوس افغانستان بی سواد است که 84 درصدش به عنوان تشکیل میده. ما باید چه کار کنیم؟ کدام زیربناها را باید ما تشکیل بدیم تا بتونیم که فقر بی سوادی را بگیریم که بیشتر از 10 میلیون ما بی سواد داریم؟ باید ما چی کارا کنیم؟ کدام زمینه سازی ها را انجام بدیم؟ کدام مسئولیت را انجام بدیم که جوانای ما آگاه شوند که ما افغانیم؟ ما چگونه باید مسئولیت در قبال وطن خود انجام بدیم که وطن خود بتونیم از این بحرانی که امروز مواجه هستیم باید تمام کنیم بحران را؟ اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما از جوانای عزیز خود، از همه افغانا خواهش میکنم که به فکر زی باشن که ما چی مسئولیت داریم. در دین مقدس اسلام میگه وقتی که شما در آخرت هستان سوال میشه، بیشتر از جوانا سوال میشه، میگه وقتی که ما بر شما فرصت داده بودم چرا نتونستین از اون فرصت شما استفاده کنین، چرا نتونستین مسئولیت هایی که داشتین او را باید ادا کنین. امروز ببینیم که بیشتر از 3 میلیون ما معتاد به مواد مخدر داریم. امروز ببینین که طفلای ما با چی خوشونت ها مواجه است. امروز ببینین که بانوان با چی خوشونت ها مواجه است. چرا ما نمیتونیم کسایی باشیم که مسئولیت ادا کنیم در قبال وطن عزیز ما که افغانستان است؟
تشکر، بازم با شما صحبت خواهد داشتیم. درانه صاحب، تاسو چې افغانستان کې د نن از دکری کړی دی درته وایي چې په کومه برخه کې مو دکری کړی او چیرې تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان د نن از دکری ځکه تاسو دلته دکری کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې عزیز صاحب تاسو ته، پکتین صاحب او سیاپو صاحب د ازادي رادیو او درانه لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ما خپل په کابل کې په افغانستان کې د ننګرهار پانتون اقتصاد پنځي ویلې ده او اقتصاد پنځي څخه فارغ شوی ما، لکه څنګه چې پکتین صاحب او سیاپو صاحب د هیواد دننه زده کړو ته د زده کړو څرنګوالي او د کیفیت په اړه بحث وکړ. زم غواړم یو څو خبرو ته اشاره وکړم چې لکه څنګه چې پکتین صاحب ویلې په افغانستان کې دوه ډوله پانتونونه لرو، یو دولتي پانتون ده او بل شخصي پانتون ده. دولتي پانتون او شخصي پانتون ډیر توپیرونه لري چې زه غواړم په خلاصو الفاظو کې بیان کړم. دولتي پانتون کې خو یو زموږ عمده ستونزه همدغه ده چې نصاب یې ډیر زوړ نصاب ده. ما مخکې درته ویل زه خپله ننګرهار پانتون اقتصاد پانتون څخه فارغ شوم، زه خپله همدغه په عملي بڼه دغه د زوړ نصاب مثالونه لیدلي دي. موږ ته داسې یو چپتر، داسې یو استاد او نور جوړوي چې هغه کلونو کلونو مخکې په هماغه پوهنتون کې تدریس کیږي. د دې په ځای موږ کولی شو موږ اپډیټ معلومات را واخلو. دغه ما مخکې درته ویلې چې د نصاب زور ده او دغه توپیر د بهرني ودو سمګ په دې اړه کولای شي چې په بهرني ودو کې چې مثلا کوم مزامین تدریس کیږي هغه اپډیټ دي او بعض کسان چې مثلا نظر دي ته کوي چې زه د باید زده کړې په بهر کې وکړم هغه عمده دلیل همدغه کېدلی شي چې نصاب ډیر زور ده. او بل خبر دغه ده چې موږ تاسو پنتونو کې دغه مستادان چې دي پخوانی استادان دي اکثر اوس موټر تکړه استادان لرو اته تر ماستری او ډاکټرا پورې زده کړې لري هغه ته هیڅ دا فرصت نه ورکول کیږي چې دوی په پانتونو کې د استادۍ په توګه باندې دنده واخلي. د موږ پانتون کې داسې ډېری استادان وو چې پخوانی وو یعنی عمرونه یې ډېر تېر شوي وو خو دوی به په یو واسطه بولې یا هماغه پخوانۍ خپله چوکۍ بولې چې نه پرېښودله تدریس بیې راکوله. نو یو عمده دلیل د نصاب د دې افغانستان د دلور زده کړو د کیفیت خرابوالی هم دغه کېدای شي. بل دا و چې په افغانستان کې کوم مضامین یا کوم شان چې تدریس کیږي هغه عملی بڼه نه لري. مخکې مې درته وویل چې دوی به هماغه چپتر موږ ته راکول بس یو عمده دلیل به همدغه و چې محصل باید سمته راشي حاضري ورکړي. بل دا چې چپتر به ورکړه حداقل چپتر به 100 to 200 ورق و معیار به همدغه و چې دا چپتر تر امتحان زده کړي او دغه زده کړې فقط امتحان
مهرباني.
ا نام څنګه خیر ذکر مونږ دې کړي خو زما څنګه وسط دې منو درې ور مکول غواړم
مهرباني وکوي
خو څنګه زما د سزا چې دې اوریدو هر اخیزه معلومات راکړه ما ته دې خو څه وږي کړه څه خبرې وکړې دې کې وای چې یو خصوصي دی د دولتي پانتون نو باندې انتقاد نه زدا خو سعیدا آیا په خارجي وزن کې څه اورو چې آتا اغه ما په ماتلین تاریخي کې چې هغه د جذب توان ولې د ټکو دولتي خوځي بیر تاریخ نور کې خصوصي بیر ور کې فقط دی تاریخي نور کې خو د جذب د ځای نشتا. آیا دې په غوړه ده نه وې چې د دې د کار استعمال وزارت سره څه ځای پرې کړه کړې چې دا نه تاریخي بدل کړو نه بچځې هم په کیفیت کې کوشش کړلې هم په نور جذب کې.
مننه سایل صاحب ان شاء الله د من قدر من ملمنه به تاسو ته جواب کا.
مننه کوم د هغه تاسو لري مننه چې موږ څنګه وکړه به ملمنه ته ان ارز مې د سې چې اوس ګوري چې موږ تاسو خصوصي پانتون راځي هغه چې په لري کې کېږي خو په کدي پاره کې نور کې د جذب د کنه سره ارز زو شکایت نه دي زاره حساب نه ویني صاحب نو کچيري دا موقعات په صحیح طریقه منظم رهبری شي نو دا مشکل به ټول را پاتې زه فکر کوم.
سمه ده مننه سایل صاحب. تفسیر جان تاسو راته وای دوی د هغه پښتنه درلودل وای له هوا د بهر ځکه تاسو له هوا د بهر ځکه کړی کړی دي په پانتونونو کې هغه مر ماسلین جذبي کې چې حالته غوي کله فارغي کې د کار لپاره ورته زمينه برابر وي دغه خبره څنګه ده؟
اما متاسفانه که برای آقای ساحل میخواییم بگوییم که در افغانستان امروز کسایی که یعنی بکترهای بسیار بالا هستن و تحصیلات بسیار خوبی دارن اما در افغانستان اوقدر اونا بر از اونا شناخت وجود نداره. چرا که در افغانستان شایسته سالارینی هست امروز کس در جایی که نباید باشن بباشن و دین مقدس اسلام هم میگه کار به اهل کار بسپارین، اگر نسپارین منتظر قیامت باشین که برپا میشن. امروز ببینید که چرا هیچ اداره ما نمیتونه به درستی کار خود انجام بده. امروز ببینید که فساد اداری تا کدام حد رسیده. آیا کسی دلیل زیر پرسان کرده که چرا امروز کسایی که باید در او کار میبودن نیستن؟ امروز کسایی هستن که با توسط واسطه با توسط ازی که کس در او وزارت یا در او ارگان یا در او سازمان شناخت داره از طریق شناخت اونا پذیرفته شده و نمیدونن که باید چگونه که از اونها مسئولیت داده میشه یا امور وظیفه‌ای برش داده میشه که باید انجام بده. درست است که بعضی ها پذیرفته میشه، اما متاسفانه که امروز ما بسیار کسایی داریم که بسط ماستری و دکترا هستن اما در خانه نشستن، یا امروز کسی هستن که اعتیاد به مواد مخدر آوردن، یا امروز کسایی هستن که افغانستان تر گفتن رفتن به خارج و کسایی هستن که اونا در رستوران ها ظرفشویی میکنن. امروز ما در افغانستان کسایی داریم که بهترین جوان ما که از انجینری فارغ شده امروز کسی است که جواری میفروشه به سرای سرک. پس چگونه ما آیه‌ای را داشته باشیم؟ پس امروز بیاین که چیزی که میتونیم که ما از بحران که افغانستان نجات بدیم باید شایسته سالاری باشه، نه توسط واسطه باشه، نه توسط ازی باشه که کسی یا کدام مقام را من میشناسم باید به یک سمت برسم. نه خیر، امروز باید یعنی یک فضای صمیمانه و آزادانه و یک امتحان گرفته شو که کی تانه. یعنی کی موقف از این سمت داره که با او برسه، اما متاسفانه که امروز در افغانستان شایسته سالاری نیست. ما امیدوار هستم که آقای ساحل جواب سوال خود را نگرفته باشه.
مننه استاد، تاسو په خپل فکر کوي یو خود هم اصلینو خبری دي چې وای باید داسی وسی اغسی وسی انتقاد کوي تمن په خپل تاسو څه فکر کوي چې باید څه وسی د تاسو له نظره کوم مسئولین تاسو ورته زده کوي تدریس ورته کوي هغه په خپل لغه کوم مسئولیت تاسو ورته سپاره هغه تر سره کوي کنه؟
زه به اول د کونډي صاحب هغه سوال چې وکړ چې نورې نړۍ کې یعنی مسئولین په هماغه اندازه جذب کیږي چې ادارو کې کار ورته پیدا کیږي، یعنی یې په خصوصا په یوویشتمه پیړۍ کې یو همدغه د بېکارۍ لامل ځکه د نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي یو مشکل شته ده. خو په نورې نړۍ کې څېړنیز مرکزونه شتون لري، یعنی هغوی څېړنه کوي چې مثال زموږ هیواد څومره په کومه رشته کې څومره ځوانانو ته اړتیا لري، بیا ځوانان د همغه پر اساس هغه پانځیو ته یا همغه د زده کړو مرکزونو ته معرفي کیږي، هغه چې کله فارغېږي هم بیا په ډېر اسانۍ سره ورته دنده پیدا کیږي. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې دغه سکوم مرکز نشته چې هغه څېړنه ترسره کړي چې مونږ تاسو په هیواد کې څومره فارغین لرو، کوم رشته کې ورته اړتیا ده. او دغلته یعنی هماغه څوک مثال دی یو چا ورور ده، هغه ډاکټر ده، بلکې ښه معاش لري، ښه عزت لري، څلور پنځه ورونه نورې هم غواړي چې هماغه رشته ونیسي، یا همسایه هم غواړي، کلیوالې هم غواړي، یا مثال حقوق دی، یو ځای یو څوک ښځې ته رسېدلی دی یا څارنوال شوی دی او بل پیسې وغې پیدا کړي دي، یعنی دوی هم په هماغه پسې د ترڅو حقوق وایي اقتصاد وایي، یعنی څو رشتې محدود دي چې ډېر محصلین لري حتی فارغین هم ورکوي. زمونږ تاسو هیواد کې دغه ستونزه ده، باید څېړنیز مرکزونه موجود شي پیدا شي ترڅو څېړنه وکړي. مونږ تاسو ډېرو نورو رشتو ته چې په هیواد کې اړتیا ده هو مونږ ترې خبر نه یو، یعنی محصلین جذب شي او هغوی ته دندې پیدا شي. او مونږ تاسو که راځو په هیواد کې د افغانستان د شته وضعیت ته، یعنی تعلیمي وضعیت ته که فکر کوم، یعنی مونږ تاسو چې ډیر تفاوت، یعنی خلک هم هغه اعتبار دولتي پانتونو ته ډیر ورکوي. دولتي پانتونو کې که مونږ تاسو ګورو هغلته له استاد څخه حمایت صورت نیسي، یعنی هغلته هغه د زده کړې هغه جریان چې کوم دی هغه یو محصل محور، یعنی محصل ته دومره هغه نه ورکول کیږي چې هر څه محصل په لاس کې وي، نو هلته د استاد څخه ډیر حمایت صورت نیسي. استاد کولی شي چې هغه مسؤلیت محصل ته وسپاري په ډیر ښه توګه په هغه باندې پلی کړي، یعنی محصل نشي کوي ورته وایي چې زه فیس ورکوم یا بل کوم یا بل خوانه فشار پرې راوړي، هغه محصل استاد باندې فشار راوړي. خو له بده مرغه په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې دغه شتون لري، حتی خپله موږ ورسره مخ شوي په ځینو پوهنتونو کې محصل مکمل سمستر نه وي راغلی او هغه یعنی محروم وي، هغه حاضري نه وي پوره کړی کوم معیار چې ورته ټاکل شوی دی، بلکې خصوصي پوهنتونونه خپله د ادارې له خوا یا د لوړپوړو چارواکو له لورې همه باندې فشار راوړل کیږي تر څو دغه محصل حاضري شامل کی، دمتیان شامل شي او هغه حقوق او دها حقوق یو ډول ورکړ شي چې هغه روزانه راغله د زحمت ایستلې ده کار کړی ده. او موږ تاسو په افغانستان کې اوسوینو چې تاسو به خپل سنفونو کې د خصوصي پانتونو کې لیدلې چې تا موږ یو ماسیر په کالون نه لیدلې، خو کله د فراغت غونډې کې هغه راځي هغه موږ سره یو ځای فارغېږي چې دا یو لوی ستونزه ده. تاسو موږ تاسو د برحال وزیران پانتونونو کې شامل وي، ولې موږ تاسو یو سمپیان موږ تاسو ترې خبر نو یا د یا زمونږ تاسو د ملګرو د ورونو یا د نورو همسیمپیان وي هغه فارغېږي موږ تاسو ته خبر نه وو، یعنی نظارت شتون نه لري. دغلته که چیرې استاد څخه یا هغه څه چې مسؤلیت دی دوی هغه ورته وسپارل شي په سمه توګه استاد کولی شي یو محصل تربیه کړي. نو لبد مرغ باید ویم چې په خصوصي پانتونو کې دی پزیار پټولو کې نه ولی زیاتره پانتونه د دې لپاره ناسي تر څو څه ډول پیسې وګټي او څه ډول ماسل یا د ماسل کورنې تیر باسي
د هلار تب هم راسو اوس یو اړیکل رو پختون صاحب له زابل نه تماس نیولای پختون صاحب سلام وخت مو په خیر
باندې که روزه عزیزی سلام و تاسلام کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو مې لرنوت
منه نه ځوندی اوسې پښتون سه مهرباني وکوي په دې خبرونه کې هم تاسو کوم مشخص نظر یا پښتنه لري
تشکر خور کی وکم سم موضوع متکل ده زه په اړه موضوع څه خوشاله يم ولیکن کله چې تاسو د سوزو د حقوق موضوع تاکي او یا خوشنط د خوشنط موضوع تاکي یا تعلیم موضوع تاکي زه ډیر خوشاله کیږم هر کله خپل د خوش موضوع لري
خیر
اوس په نظر اصلا دوی وايي چې په داوسنی اساسي یعنی چې تحصیل مست او استادان کوي موږ جر تر مقصد نه رسیدو زما مقصد دا دی پښتنه مې دا دی چې د پخواني استادان او د اوسنی استادان په مابین کې یعنی توپیر پڅ کې دی څنګه کېدلای شي چې پردم یو سړی تحصیل وشي څنګه کېدلای شي چې جر او خپل مقصد ته ورسیږي او په خاص په موږ وخاصه به موږ د شریعت علم وسی یند په خواني علماء او د وسنی علماء په مابین کې هم توپیر شته زرو علماء چې په درسونو راکول مست هغه به چې دغه یو تکي به مزکی دا د شیواله کده کاني کانسه موږ نه یې ری تر اوسه پوری او سمې دوري چې دي اوس دغه چې دوري په یو کال کې علماء کوي هم شلن محصلین هم دغه شي نو فکر نه کوي چې د په خواني استادانو او د وسنی استادانو
ما باندې څه توپیر موجود دی؟ سمه ده پښتون سه په دې اړه تاسو موږ ملمنه ځواب وای کور ودان چې تماس مونږ نیو درنه سپ تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه او مویل چې تاسو ته په پانتون کې هغه استادانو تدریس کوي چې هغه ویل په خاني نصاب سره بلد و برخه کې تجربه درلودله خو اوس چې د ټکنالوژي اثر دی باید مسلین پر ډیر نور مسایلو د ورځې مسایلو سره په همداسې مختلف شي د دوی پښتنه دا و چې څه فرق دی مشخصي کوي ورته فکر نه کوي چې په خاني استادان له اوسني استادان نه خو سی البته پښتون صاحب خاطر د دیوانو سی تبا چې پښتون صاحب هم پر اړه بیا خپل نظر ولري
لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو په دې نړۍ کې هر شی یو اپډیټ ته ضرورت لري د مثال په توګه چې موږ تاسو خپل موبایل د موږ تاریخ سره سم اپډیټ نکوو نو ورژن ورته اپډیټ نکړو نو موږ له ستونزې مخامخ کوي سړي د منم افغاني استادان تجربه لري خو په خپل اثر کې تجربه درلودلې اوس وخت کې موږ ما مخکم یادوري وکړل چې اوس وخت کې موږ د تکړه استادان درو چې نوې مفکرې ورسلشته دي او د ټکنالوژي سره سم تللی دی بخوانی استادان امغه بخوانی چپتر د تدریس کوي امغه لکه شپیتاب یا کلمه کې کوم مسلینو ته تدریس کیدل امغه تر تدریس کی امغه مفکره په ذهن کې ده نو توبیر بمدغه کده چې اوسنی استادان د ټکنالوژي اثر سره بلد دي او د اکثریت اوسنی استادانو زده کړې بهر کړې دي او ما مخکې د ما خبر نیم کلا پاتې شوله نو
د
بهر کې کوم کسان چې بهر کې زده کړې لکه سیاپو صاحب چې اشاره ورته وکړله هغوی عملي بڼه عمل ته لري لکه څرنګه چې مثلا یو سات تدریسي سات لري نیمه برخه یې عملي برخه ته ورکول کېږي او نیمه برخه یې دغه
نظری
برخه ته ورکول کېږي بالکل نو دوی تصویر په همدغه کې راتلی شي چې دوی د اوسني عصر سره د ټکنالوژي عصر سره بلد دي او یعنی زه په کلان دنه وایم چې پخواني استادان دې بيخي ریموف شي خو اوسني ځوانان ته دې هم لږ وخت ورکړل شي موږ ډېر تکړه استادان درو نمونه به نه درته خلم نگران باندې کې موږ ډېر تکړه استادان درلودل لکه شهید محمود وقار یعنی ک عمر ته وګورو تقریبا دیش کلن راځي خو اوس فعلا په ترکیه کې د دکتورا بوریز دکړه کې ډېر تکړه استاد و هم داسې نور استادانو موږ تکړه درلودل نور داسې په خوني سپینګر استادانو موږ درلودل چې غوښنه موږ یې ساحه نه شو کړلای بس نو
سمه ده پکتین سه بتاسو له نظره استاد ته خپل څه کول پکار دي څنګه یو داسې خپل غوړتیا وکړوي چې ماسل باندې یعنی ماسل ذهن خلاص کی هغه ته کوم هدف ته استاد لري هغه پپو کی ترڅو ماسل له استاد نه هم استفاده وکړي سی له غزدا کړو نه تعلیم نه استفاده وکړي او هغه څه چې هدف ده ستاکړي هغه ورسیږي
بالکل استاد خو ډیر سپیشل نوم دا او ډیر لوی مسولیت ورسپارل شوی. مثال استاد که خ ډاکټر تربیه کوي هغه دی ټولنې ناروغان په ډیر سمتوګه درملنه کوي، همدارنګه استاد خو حقوقدان تربیه کوي هغه چې موږ ته قوانین جوړوي هغه به د ټولنې په هغه سوکالۍ کې ډیره ونډه لري، همدارنګه بیلابیل انجینران وغیره وغیره ډیر دا ټول د استاد برخه ده. خو استادان موږ تاسو که وګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه هغه بیکاری کچې خپل اوج ته رسیدلې ده، یعنی دغلته استادانو ته هغه ډول زمینونه د برابر. مثال یو څوک ده په یو برخه کې تخصص اخیستې، ماسټر اخیستې، ډاکټر اخیستې ده، خو هغه چې کله پانتون ته ځي هغه ته نه هغه دوه مضمونونه دوه درې مضمونونه هغه ته ورکول کیږي، بلکې سربیره چې بل مضمون هغه یوازې په پانتون کې ویل ادبیات ورسره مخ شوی نه ده هغه مضمونونه ورکول کیږي، دې په خاطر چې استاد ده. یعنی دلته کاري فرصتونه ډیر کم دي او استاد مجبور ده چې څه اداره غواړي هغه ترسره کړي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې تا شپاړس کریډیټ ورته ویل شوی دی، بلکې د اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کیږي استاد. خو استاد موږ تاسو که وګورو استاد یوازې دا نه چې محصل یوازې څلور کاله له ده څخه خوشحاله اوسیږي، موږ تاسو وینو چې یو محصل چې ډېرې نمرې له کوم استاد اخلي هغه د تحصیل په دوره کې ډېر ورته خوشحاله وي او ډېر ستایي چې دا ښه استاد ده. خو زه باید دا ونه اوسي چې یوازې څلور کاله محصل له ځان څخه خوشحاله ساتي، بلکې زموږ محصلینو پورې د هیواد یا راتلونکي تړلې ده. یعنې هغه هغه ډول چې شاید باید لازم دی هغه ډول کار وکړي. مثال استاد ته یوازې یو چپټر نه چې شپېته ورقې اویا ورقې جوړې کړي او هغه محصل ته تدریس کړي یا یو سلایډ ورته جوړ کړي محصل وغولوي او خپل سات تیر کړي. استاد ته پکار دی خصوصا د پوهنتونونو استادانو ته چې په هغه رشته کې که څه هم زموږ په هیواد کې شرایط کم دي اداره نه غواړي، بلکې دوی خپله هڅه وکړي تر خپل حد او توانه پورې له اضافي کتابونو څخه. تاسو ګورئ زموږ دوستان چې بهرني هیوادونو څخه راغلي خصوصا اروپایي هیوادونو څخه هغلته چې تدریس کیږي هغوی وایي وایي موږ ته چپټر یا کوم سلایډ استاد نه راکوو، یوازې به تدریس وکړو او بیرته به موږ ته به د هغه د کتابخانې د انوارې شمیره ولیکل چې په دې انوارې کې دغه کتاب د تاسې واخلئ هغه څخه استفاده وکړئ. خو تاسو ګورئ دغلته استادان یوازې هماغه چپټر یا ډیر کوچنی چپټر چې هغه کلونه تدریس کیږي هغه یې راخیستې د اخلي محصل ته تدریسوي، چې باید محصل د نوي عصر سره یا نوې ټیکنالوژي سره چې استاد باید اپډیټ اوسیږي او هغه څخه استفاده وکړي. مثال ویډیوګانو څخه موږ تاسو کولی شو چې یو محصل په ډېره ښه توګه وپوهوو له سلایډونو څخه یا له نورو بهرنیو هیوادونو څخه، حتی محصلینو ته کتابونه معرفي کړو. تاسو وګورئ چې موږ دوه ډوله کار لرو، یو تیوري یو پرکټیکل. مثال لکه زموږ خور چې یادونه وکړه چې په نورې نړۍ کې هغه ته د پرکټیکل کار زمینه برابرېږي، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه نشته ده. خو موږ تاسو کولی شو کله چې یو محصل ته سیمینار یا په کومه برخه کې تحقیق یا څېړنیزه موضوع ورکوو هغه محصل ځي یوازې فسټ کاپي راخلي او استاد هم ورته ناست هماغه ورته تاییدوي. باید محصل باندې فشار راوړل شي تر څو محصل خپله مجبور شي چې زده کړې وکړي، مطالعه وکړي. مثال په توګه کوم پوهنتونونو کې، یعنی زه چې په خصوصي پوهنتونونو کې تدریس ورکوم، ماته محصلین زیاتره په دې شکایت کوي چې استاد موږ ته نوټ نه راکوي. پوهنتون د نوټ ځای نه ده چې تر په تختې باندې د مکتب په څیر نوټ ورته ولیکي او هغلته محصل خوشحاله وي، بلکې هلته ته باید افاقي معلومات ډیر زیات ورکړي، باید هغو ته کتابونه معرفي کړي. یو وخت چې مثال ته یو څېړنیزه موضوع ورکوي هغه باید تحقیق پرې وکړي، دا نه چې هغه لاړ شي ګوګل څخه راواخلي یا له نورو کتابونو څخه کټ مټ هماغه شیان را کاپي کړي او استاد ته وړاندې کړي. په دې برخه کې استاد باید د دې تر څنګ چې کومه ټاکل شوې موضوع په هغه برخه کې زیاتره معلومات له محصلینو سره شریک کړي. او دوهمه خبره دا نه چې استاد راشي هغلته تدریس وکړي ولاړ شي، باید استاد د دې تر څنګ چې تدریس کوي هغه کې یو ملي روحیه هغه کې یو تشویقي ډول بڼه ورکړي، یعنی محصل د دې احساس ونکړي. له بده مرغه اوس زموږ په هیواد کې زیاتره محصلین یعنی ورونه یې پارخ شوي دي، ورونه پارخ شوي دي، څلور کاله پنځه کاله هغه بیکاره ګرځي، نو هغه محصل پوهنتون په یو روحي سره نه وایي. هغه وایي چې زما ورور پارخ شوی هغه په څیر برخلیک به زم اخته وم، یعنی د کورنۍ له خوا چې کوم جبر پرې وي هغه ډول زده کړو ته ادامه ورکوي. باید استاد دنده ده تر څو محصل تشویق یعنی هغه ته د تشویقي بڼې څخه کار واخلي تر څو د هغه کومې نومیدۍ چې د ده په ذهن کې دي د سره شتون ولري هغه له منځه ولاړ شي او په راتلونکي کې هغه وکولی شي په ځان باندې په نفس باندې هغه ډاډ ترلاسه کی حتی موږ محصلین لرو چې په څلورو کلونو کې هغه د دې جرأت نشي کولای چې هغه پاندون کې د سټیج سر ته راشي. زه خپل هم د اوسم پاندون کې تدریس کوم، محصلین راځي ادارې ته اته زنګونه وایي چې استاد زما سیمینار چمتو کړی، زه د دې جوګنه یم، تقریبا پنځم شپږم اووم اتم سیمسټر ته رسېدلی چې زه یې راکم یوازې به درته ولیکم. یعنی دا استاد په تیرو سیمسترونو کې ورسره مرسته نه ده کړې، ځکه دغه ځای دی چې محصل به تیروتنه کوي، محصل به جوړیږي، محصل به راتلونکي د خدمت جوګه ګرځي. نو که چیرې موږ همغسې هغه ورنه واخلو، کاپي پیسټ کړو او هغه ته دې زمینه ورنه کړو چې نن د خیر د تا باندې فشار راشي، سبا ته هغه آماده کیږي، دا هغه څه دی چې استاد باید ترسره کړي.
مننه پکتین صاحب، یو تماس لرو، دوی سره به خبرې وکړو، بیا به هم بحث ولرو. سلام، وخت مو په خیر. مننه کور ودان خوشکو صاحب، خیر اوسې. رضو دورانی صاحب، تاسو ته پوښتنه ولرو، د تاسو له نظره د یو افغان محصل چې افغانستان دننه مزده کړي، ټول حالات درته معلوم دي، د حل لارې څه دي چې کوم مسایل باید په نظر کې ونیول سي تر څو په راتلونکي کې ستونزې ونه اوسي په دغه نظام کې یا د افغانستان د زده لوړو زده کړو په برخه کې؟
دلوړ زده کړو چارواکو دا مسؤلیتونه دي چې خپل دولتي پنتونو ته په ډیره جدي توګه پاملرنه وکړي. یعنی محکمه درته ویلې چې باید دغه نصاب، نوی نصاب منځته راوړي، زوړ نصاب بیخي له منځه یوسي. او دوهم دا لکه څرنګه چې مخکې ورور د پښتنه وکړله، په اکثریت پنتونو کې موږ ته شاهد یو چې دا وسته بازي او دغه ډېر شتون لري، خو دا هم ویلی شم چې استعداد هیڅ وخت پټ نشي پاتې کېدل. لکه یو محصل استعداد ولري او هر څومره استاد ورسره دا هیڅ وخت داسې نشي کېدای چې مثلا د مونومرې د استاد وخوري، ځکه زه خپل هم داسې په دې برخه کې په عملي بڼه ورسره مخامخ شوی یم. مثلا پارچه کې مې چې چیل کړي وي، هغه ما ته خپله معلومي زه څومره نمرې اخیستی شم، خو اکثریت پوهنتونو کې دا ستونزه وجود لري چې واسطه ده لري. او بل تاسو پوښتنه تر ازمه دلور زده کړو، دا یو غټ مسولیت ده چې دولتي پنتونو او شخصي پنتونو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، هغه په نصاب کې، هغه په د استادانو په انتخاب کې او په عملي بڼه کې. زه خپل مخکې هم درته ویل چې ننګرهار پنتون اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو اوس په خپله برخه کې زه دنده نشم اجرا کوی. کوم بستونه چې اعلانېږي هغه ته زه اپلای کوم، هغلته حداقل دوه کال تجربه کاری غواړي په خپل برخه کې. نو دولتي وظیفه مې کجرا کړی وای نه باید وبخې، شخصي وظیفه مې کجرا کړی وای نه باید دولتي وظیفه ته باید اجرا کړی وي. نو زه اوس خپل په خپل برخه کې وظیفه نشم اجرا کول، دا ماته یو غټه ستونزه ده. نو دوی باید ورته توجه وکړي چې دا ستونزه حل کړي.
مننه تفسیر جان، تاسو هم راته وای څنګه کېدای شي په افغانستان کې د زده کړو دغه بهیر په سمه توګه سي، یعنی کوم ځوانان چې اوس ورنه شکایت لري، کوم ستونزې سي موجودې دي، د دې ټولو ستونزو مخنیوي څنګه کېدای شي؟
یعنی امروز اگر ما یک موضوع رو بگیم که متاسفانه در افغانستان پیشتر که اشاره کردیم که یعنی در اداراتی که امروز ما میبینیم که وقتی که یک جوانی که یعنی بسیار تجربات یعنی از تاثیرات بسیار خوب برخوردار هستن، اما متاسفانه که اونا پذیرفته نمیشن، متاسفانه که اونا استخدام باید که شون نمیشن. پس امروز باید ما چی کار کنیم و چگونه؟ یک مسئله بسیار خوبی هست که در بین حقوقدانان میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. پس بیاین که امروز همه ما یک صدا شویم، هم نوا شویم، تا بتونیم که حق مسلمی که امروز ما داریم بگیریم و همچنان کسایی باشیم که بتونیم مصدر خدمت به افغانستان شیم. چرا که بازم دین مقدس اسلام چقدر زیبا فرموده، افسوس که امروز بر ما دین میراثی آمده. ما امروز کسایی نیستیم که بدانیم که این دینی که بر ما میراثی آمده آیا چگونه دینی هست که بیاین که در این باره تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه افضلنا خادمنا، میگه بهترین شما کسی است که خدمتگار است، چی در امور تعلیم و تربیت، تحصیلات، چی در امور که امروز باید ما چگونه خدمتگار خوب بتانیم در جامعه خود شویم. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمی دوست نداره که مسئولیت پذیر شوه. امروز ما چیز خوبی که تانستم که از تحصیلاتی که در خارج از افغانستان در کشور هندوستان داشتم بیاموزم این بود که اونا چگونه میتونن مسئولیت خوب را در قبال هر رشته که داشتن داشته باشن. اگر حقوق می بود، اگر اقتصاد می بود، متاسفانه که ما امروز هم چنان یک رشته دیگه در افغانستان خواندیم که 15 حقوق از ما فارغ شدیم، اما هیچ گام نتونستم اون انگیزه که ما در 4 سال هندوستان از رشته اقتصاد گرفتم، نتونستم در 4 سال افغانستان ما اون انگیزه را با خود داشته باشم که من کی هستم و چرا باید ما این رشته را بخونم و چرا ما این رشته را انتخاب کردیم. اما متاسفانه برای ما این انگیزه داده نشد، فقط در یک ساعت دو ساعت با یک صنف و رفتیم و نشستیم و پس برآمدیم نوتای برای ما داده شده، نگفته که حداقل حقوق چی است. امروز ما همچنان مسئول هستم که مستری خودم میخوام ادامه بتون بخونم، اما ما هموارم کسی بودیم دوستار از این نبودیم که باید برای ما کسی چیز رو یاد بده. خود ما همیشه به تحقیق ازی بودیم، به جستجوی ازی بودیم که چگونه باید ما چیز رو بیاموزم تا بتانم از خدمت مزدر خدمت بر جامعه و بر همه کسایی که امروز نیازمند در افغانستان است باید شیم. اما متاسفانه که امروز در افغانستان چیزایی که ما نیازمند هستیم او را نمیتونیم به دست بیاریم. چرا امروز ما نتونستیم که علل و عوامل زیر پیدا کنیم؟ چرا امروز ما نتونستیم که راه حل و بهبود زیر ما پیدا کرده بتانیم؟ فکر میکنم تماس است.
بله و بالکل دا تماس برا واخلو. سلام، وخت مو بخیر.
چې کته سو په دې کې وګورو سازار وکړ په تاسو جاو کې چې درو یو جوړ کړو د دې شاګردانو متعلق د کوم دي متعلق نو زه فکر کوم چې انده په اړه هیڅ نشي کېدای. سر استادانو شاګردانو به تاسو مجبور کړی چې استادانو کوم چې پرې جوړ کړی هغه وګوري. شاګرد چې کومه آزاد مطالعه کوي، آزاد درس لا سره وړي، مطالعه د شیرا ډیر څه زده کی، نو باید دغه لړۍ بند شي او باید شاګرد په خپل شي آزاد فضا کې خپل مطالعه کوي، درس کوي. دا چې استادان صرف چې نو فکر نه کوم چې کاشي او دومره زور شي او دومره کارګر چې پاینده شي د امري تو غبن یو کار کوي په اداره کې کار کوي او وطن لپاره کې عدالت کوي. دا چې سر شاګرد ونه غوري ځکه چې ونه غوري استاد مجبوري استاد ورته ولې نمبر نه درکو، نو مجبور دی شاګرد ځکه چې ونه حاصل شي. دا چې خبرو باید غم شي درې مخبردار چې ځکه چې محصول مغوي نه ونه ولم چې دا په دې نه ونه واخلم چې کوم د شاګردانو ورزي ځکه ونه فرضي مستقبل خراب نکی بعد منظور شي او ورل شي خدای دې غو سازان احساس راکي
ډیره مننه صدیق الله صدیقي و چې له لغمان ولایت نه تماس نیولی و خپل هغه پیغام چې درلوده هغه یې تاسو ته واوروه. پکتین صاحب، راځو دې ته چې یوه ستونزه خصوصا په خصوصي پوهنتونونو کې چې ده، یو استاد په څلورو پوهنتونونو کې هم درس ورکوي، په درې پوهنتونونو کې هم درس ورکوي، او تاسو مخکې د کریډیټو یادونه وکړه، له زښته زیات له حده زیات کریډیټ سپارل کېږي استاد ته، چې هغه باید په څومره ټایم کې یا څومره ساعتونه باید درس ورکړي. دغه د استادانو باندې د ټایم ازدحام یا د مسؤلیتونو ازدحام څومره کېدای سي چې په محصل باندې دغه په زده کړو باندې منفي اغیز ولري؟
بالکل، لکه موږ تاسو کې چې ګورو، یو استاد کله هغه تدریس کوي هغه د دې نه چې 200 تدریسو کې باید څلور ساعت هغه ته چمتواله ونیسي، ځکه موږ تاسو بیا خصوصا هغه کومه اپډیټ مضامین چې د چورس تر بلې پاغي کې بدلونونه راځي او هغه نوې کېږي، نو استاد ته باید وخت ورکړل سي. زه بدبختانه وایم چې موږ دغلته ګرمتیا یو سرټ نه شو اچولی، چې یا حکومت ګرم دی د خصوصي پوهنتونونو هغه مسؤلین ګرم دي یا هم استادان ګرم دي، خو دلته مسؤلیت څو جانبه ده. مثال استاد هم د دې نه ډېر استاد هم دوه ډول ستونزې لري، یو هغه چې مثال د کورنۍ اغړتیاوي نه پوره کیږي، مثال یو پوهنتون ته چې لاړ شي هغه ته یو کریډیټ درس ورکړي، نو ټوله ورځ هغه ته نه شي تېرولی، نو هغه ځي بل پوهنتون کې هغلته تدریس کوي یا هغه څخه اهم معاش اخلي تر څو خپل اړتیاوې پوره کړي. یو ډول استادان دي چې هغه دولتي هم ښه معاش لري او همدارنګه خصوصي پوهنتونونو کې هم ښه معاش ورکول کېږي، بلکې هغه ته دې تر څنګ بیلابیلې هڅې کوي، بیلابیلو پوهنتونو ته منډو باندې دي، هغوی دې هڅه کوي دي چې څه ډول پیسې زیاتې وګټي، چې دا خپله د استاد آرامتیا ته ضرورت لري. یعنی هغه تر څو آرام اوسېږي چې څه ډول محصل ته کوم هغه چې دا هدف د اور ورسوي. تاسو وګورئ اوس زیاتره استادان که محصل نه پوښتنه وکړي هغه چې سم تر نوزي، باید استاد ډیر په هغه روحیه یعنی هغه سم محصلینو سره دوستانه فضا جوړ کړي تر څو محصل په سمه توګه وکولی شي د هغه درس درک کړي. خو استاد د دې نه چې ډیر ستړی هغه ځي، یعنی محصلینو باندې هغه خپل ستړیا هغلته وباسي، یعنی هغه خپل درس هم په سمه توګه نشي تدریس کوي، دا یو لوی ستونزه ده. خو بیا هم که مثال کې استاد کولی شي رسیدګي وکړي، مثال یو کریډیټ په بیلابیلو پوهنتونونو کې یو مضمون تدریس کوي، ستونزه نشته. خو زما په اند متعددو کریډیټ په یو پوهنتون کې وي که هغه په ډیرو پوهنتونو کې استاد ته ورکول، دا هم د استاد په حق ظلم ده او هم د محصل په حق ظلم ده، ځکه محصل چې څه غواړي هغه راغلی دی تر څو کارونه پرې خودی دي، مور پلار هغه ته زمینه برابره کړې ده. مونږ تاسو یو غریب ټولنه یو، دلته تر څو تعلیم او تحصیل وکړي خو هغه بیا دغسې کړنو سره مخ کیږي چې هغه هغه څه چې تمه وي هغه برعکس کیږي. یعنی هغه څلور کاله تعلیم کوي، تحصیل کوي، څلور کاله بعد هم هماغه شی چې وي هماغه ورڅخه فارغېږي. خو دې برخه کې باید هم استادان په ځان باندې دومره فشار زیات نه کړي تر څو وکولی شي د ترڅوونه کولای شي په سمه توګه تدریس وکړي. دا لوی ستونزه ده، بالکل دا زمونه ما استادان دغه کارونه تر سره کوي او یوازې قسم ترাজি هم ماسلینو ته دغه سی تدریس کوي. اته موږ ملګری دوستان شته شکایت کوي چې استاد نه موږ سم کې سوال کوو، هغه اته زموږ سوال ته جواب نه راکوي. د دې نه چې هغه ذهني آرامتیا نه لري، هغه یعنی په یو ډول نه ځان تر باسي، اته ماسل سره په جنجال اخته کیږي. دا هغه ستونزې دي چې د محصلینو په حق او زموږ په تعلیمي نصاب باندې خورا اغېز کوي. خو په دې برخه کې باید حکومت نظارت ترسره کړي، ځکه موږ تاسو اوس ګورو په پوهنتونونو کې هغه څه چې وزارت ورکړي پوهنتون هغه ډول نه عملي کوي. یعنی ما دشواتوش کې تدریس ورکول کېږي په ډېر اسانه توګه استاد مخته وړي، ولی زه به په دې باور یم چې پوهنتون وزارت ته شکایت شوی دی، وزارت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي. مثال کې یو دوه پوهنتونونه درې پوهنتونونه جریمه کیږي، یعنی هغوی ته به څخه به نور عبرت اخلي، خو متاسفانه دا نه ترسره کیږي. باید دې باندې کنټرول ولري تر څو وکولی شو موږ دغسې پوهنتونو کې دغسې فضا رامنځته کړو. هغه محصل چې سبا ټولنې ته تقدیموو باید زموږ په درد خوړل شي. تاسو اوس وګورئ، یعنی موږ تاسو د متعدینو کې اکثره هغه خلک ګورو چې هغه له پوهنتونونو یعنی لیسانس یا ماسټري سندونه په لاس کې لري، هغوی همدغسې یعنی فارغ شوي دي، کوم انګیزه نه دی ورته پیدا شوې، بالاخره لاړ دي په مواد مخدر باندې اخته شوي یا اروپا ته په اوبو کې غرق شوي. دا همدغه کړنې دي چې بدبختانه موږ ورسره مخ یو.
ډیره مننه کور ودان ځوندی وو سید اچراغلی پروګرام ته. او دلته مو باسترلوده قدر منوریدونکو منګه هاته وکړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نه هم یو څوک مون سره دلته اوسي او کوم پښتنه چې هغه پوری راځي کیږي هغه پوری مربوط دی هغه جواب وای خو څوک یې هم دلته خالی ده او څو ځلې تماسونه بیا هم مونږ اړیکو ته جواب را نه کړل ترڅو لغوی نه هم بلنه ورته ورکو راسي مننه کور ودان پکتین صاحب درانای صاحب سیاپور صاحب دلته چراغ لې نو ما سره مباسترلوده او قدر منوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د تل پشان پروګرام واوریده خپل نظرونه او سوالونه مرا سره مطرح کړل باقي خاوراز ولري خوشاله اوسئ
ځوان فکر متاسفانه د مور پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم
خو بیرته زبر په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شدید دا د ملت تملاتي دی کله ملت تملاتي سم نه ټول زم دي حساب سم دي چې په مختګونه سي دي چې کریکټ فوټبال
بازی ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما وزګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې پښوندې بڼه لا ازادي رادیو نه